سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست دې مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غوی وشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کرستین پیوبن ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. نور جزئیات یې تر څو شیبو وروسته اوریدلی شئ. طالبان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ د غویی دوشنبه تور هم کې و غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق په ایکس شبکې کې په پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. پورته وخت کې په تور هم کې د طالبان کشمیر کمشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلند پر بحث وشو. لاغه وخت رئیس چې طالبان نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې سوځله نښتې کړې دي. دا نښتې کله ناکله د تورخم د لارې د تړلو لامل شوې دي. ټاکل شوی ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیو کانفرنس کې د یو شمېر ودونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر مولا عبدالاتیب منصور پرون له کابله تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیو راپور کې ویلي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو او انرژي په برخو کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، روسي او د سیمې د یو شمېر نورو ودونو وزیران هم درس د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د وا پیژندلې څنګه خبرداري ورکړي چې نن سه شنبه د غوی درويشتمه په بدخشان، نورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د لس او شل ملي مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې په لویدیځو، سویلي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. مخکې له دې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له اوسه څخه ټیټ ده. د دې ادارې په وینا وچکالي په ځینو ولایتونو کې د فریب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د ډول تر هغریز بریت له پیلولو ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ د غوی دوشتمه په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودی لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترهګرو پر مرکزونو شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سخت دریځ او وسله والو ملاتړ کوي او ویلي دي چې زینو چې تیرونه د هند لخوا پر بریټ شوی وو ملکی سیمه وي. اسلام آباد تر اوسه د هند د لمړي وزیر د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د قبرز کډوال مرسیال وزیر وایي چې د سوریې موافقه کړې ده چې خپل غد با بیرته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ اول چې دوه کښتۍ چې هرې یوې د دیرش سوریې وګړي لیږدول په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیز تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات فرنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرس پر حکومت غا کړی چې دا کډوالو بیرته استنبول ودروي چې اته کوي د کښتلو لارې د هیواد ته ورسیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ټولنیز رسنیو کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت خبرداري وړاندې به په خبرونه کې واوري. تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ریژدره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړېدل.
د طالبان د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې هېڅ پرېکړه نه نیول شوې.
اوس کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غوی 28مه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پیو بیان کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه نوم ویلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت برنامه به د می په شل پایته ورسیږي او دغه لغوه کېدل به د جولای له 12مې څخه عملی شي. د موقتی خوندي وضعیت برنامه د هغو بهرنیو وګړو لپاره ده چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایط له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوي چې د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلۍ د عامه خوندیتوب او امریکا د ملي امنیت د ګواښ له امله تر څېړنې لاندې نیول شوې دي. د افغان ویک د پنوم د وی ادارې د معلوماتو له مخې د عمل شاخې 2000 افغانان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندي وضعیت تر پوښښ لاندې دي. د دې ادارې مشر شان وان ډرایور ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې د هغه په وینا پر سیاسي اساس شوې ده. وان ډرایور په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان لم د طالبانو تر واک لاندې دی او د هیڅ فعال د پناه غوښتنې نظام شتون نه لري. هغه همداراز ویلي چې په افغانستان کې لم د هدفمندې وژنې خپل سری نیونې او پراخ بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو پر وړاندې روانې دي. د افغان وکویک مشر ویلي چې د امریکا او حکومت هغه څه چې نن ترسره کړي دغه په وینا له هغه کسان سره خیانت دی چې د امریکا لپاره یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په امریکا کې یې نوی ژوند پیل کړ او زموږ یې پر ژمنو باور کړی و. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري غ خبرداري د یو شمیر خلکو د خواله رسنیو کارکونکو او مدني فعالانو نیوکه باندې خنې را پرول دي چې ویل دي د ټولنیز رسنیو نه مشروع غیر اخلاقی کارولو لامله له کارکونکو سره به قانوني چلن وشي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسور ته اړو بسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو تکل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
واری هر څوک چې په خلاف خبري وکړي زندان ته واچوي. ملګری مې شته چې محاکمه شوي. هغه کسان چې فیسبوک، واتس اپ او یا ټویټر یې درلود یا یې لینک کول، دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نه کړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي. خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداري نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم، د مو شبکه اجتماعي د مو رسانه
کومک وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو لاره وکړو. کزمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسی دا ډیره د شرم خبره ده او زمون د هیواد بیان ازادي ته زیان رسوي. هغه غواړي چې د بیان ازادي
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له لبا له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون خبر کړای ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دې خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیه ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقي انحرافات ته زمينه برابر برکړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکي وړتیا نه لري خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پخوانی ویاند او پخواله رسنیو طالب پلوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید بلټونه وبلل سي او منتقدین باید لدینه منکرین ونه ګڼل سي. لدی ډلې سید اشرف سادات ازادي رادیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلام سرغړونه نه ده، بلکې د خواله لپاره او هغه کرنلار ده چې مسلمان سیاستوال او دولتي چارواکي تر سره کوي. مونږ هله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازم پنه مسئلے اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړئ شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بیپولي خبریالانو او د بشري حقوقو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنۍ رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغه سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت په وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړې دي. د طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون د وزارت په حواله راپور کړی چې په دې مدرسو کې 3500 نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. نور حال د اکرام الاکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 9,000 پینځه سوه سلویخت خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په څوارلس سوه درې مالي کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان له مخې په بېلابېلو ولایتونو کې څلور سوه شل لیلې هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له شلو زرو ډېر طالب العلمان اوسېږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو درېو کلونو کې دوه سوه نهه شپېته نوي ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنی چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې پنځه اتیا مدرسې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې هېڅ پرېکړه نه ده نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو د دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د ښوونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دینی علومو ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلینو نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دینی علومو ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. دغه راز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې د اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په اوسنی وخت کې کوایم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. او په اوسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیاو څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژۍ سنبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا پنځه زره دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې دولس سوه د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2023 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي ادا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډېری ادارې لا هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني ادارو چارې او اسناد اجرا کولو پر مهال ترې اته په سلګونه ډالر اخلي. نورحال په دې راپور کې
سابق دوران جمهوریت که رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیست
زیادتر
کار اگام زرا کمیشنکارا پیسه میگیرن. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه قتل نومې راپور کې خبر سي، ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې ترې کمیشنکارانو پیسې اخیستې دي. دا وایي که څوک په قانوني توګه خپلې اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاشتو یې وخت نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خبره کمیشنکاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي. د زیاته کړه
شخصا خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کده و تخلص فرق کده و تخلص خودم بود، تخلص خودم دیگه چیز بود.
شخصا زما خپل اسناد و زما و دو میرمن پا نکاحت که می ده میرمن تخلص فرق برلو حقا می جوله و باور رو که چه ده دولت شبه پا شبه وزغله ولو کلا می چه سلام زواب هر سر آورل محکمه تا می چه آورل محکمه لحیث دول دلیل پرتر آتا ویل چه زش پاگ نشتی و ویلی زش استا اسناد تیری شوی. اصلا پا افغانستان که بازخواست کول دیر سخت کرده، نو مجبور و مکلب کیگی چه کل کار بندیگی کمیشن کار تا پیسی ورکلی.
دا کابل خار یو بل اوسیدون که چی ده هم نغختل پراپور کی نوم خبور سی ور تا شکایت کوی.
اکثریت خلق بس پا اداری جارو که کمیشن کاران تا پیسی ورکلی تا سودی دیو چار پا مخمانی بوجه، خصوصا دا کارونه یا دا کمیشن کاری ده تسکیرو بخصل یا موتر ده لیسنس یا جوال سیر اخصل پر محل باندې خلق مجبوری که تسوی کمیشن کاران تا پیسی ورکی. از ما پا نظر باندې امدال عمل ده دغه کار داده چه اداری سیستم که قاغذ پرانی یا بوروکراسی چه ارتوائی دا زیاده ده او مراجعین حتی ترده پوری زورول که گه دوی نشکوه چه دیوی تسکیری لپاره یاده موټر د جواز سایر یا د لیسنس لپاره څو ورځې په سال په تیری کې.
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د افغانانو وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی، د غروانو کمیشنکاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ژوند نور هم سخت کړای دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپله مې ملګری تقریبا $1,900 پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کې نو دا ستونزه نه حلېږي، دې کې غټ مشکل پیدا شوی. ته بل طرف ته نو مجبور و چې کمیشن کاران ته $1,000 مانی یو پاسپورټ دپاره دغه وکړي چې دا پاسپورټ کې عمر او تذکیرې د بایومټریک تذکیرې او د پاسپورټ عمر سره بېرته سره ورته کړي. خپله خو همدا ده چې مراحل اسانه شي نو دا کمیشن کاری په بېخي ختمه شي، هلته اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې د همدا ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ما هغوی چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کولی شي د پیسو په زور په ډېر لنډ وخت کې خپل پاسپورټ یا هم لیسنس واخلي. له مسؤولو چارواکو مې هیله ده چې دغې برخې ته پام وکړي او په حکیمه نه د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورټ او لیسنس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل، که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څرګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2025 کال د فبروري په 11مه د 2024 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړي او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجې شاته کړای دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د غوی د اجتماعي سعودي عربستان ته لاړ. دا د ولسمشر په توګه د ترامپ د دوهمې دورې په جریان کې دغه لومړی رسمي بهرنی سفر دی. د سعودي عربستان له سفر وروسته هغه به قطر او متحده عرب امارات ته سفر وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مزینی ختیځ ته خپل سفر تاریخي بللی دی. ټرمپ خپل سفر په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په لیدنو پیل کړي او بیا به قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د دې سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر به د غزې جګړې، له ایران سره د اټومي خبرو اترو او د منځني ختیځ د دریو هیوادونو له مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ ویلي دي چې هغه ممکن د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو اترو کې د ګډون لپاره ترکیې ته هم سفر وکړي. تمه کوي چې دا خبرې اترې به د پنجشنبې په ورځ د غوی 15مه په استانبول کې ترسره شي. منځني ختیځ ته د ټرمپ له سفر مخکې حماس ډلې پرون یو امریکایي اسرائیلي یرغمل خوشی کړ. 21 کلن ادان الکساندر د 19 میاشتو څخه زیات د حماس په توقیف کې ساتل شوی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسوسییټډ پریس په وینا د ډونالد ټرمپ ادارې ته د خنیت په توګه د حماس د اقدام کولی شي په غزه کې له اسرائیلو سره د نوي اوربان لپاره لاره هواره کړي. الکساندر لمړی د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شو او له هغې وروسته اسرائیل ځواکونو ته وسپارل شو. سعودي عربستان ته له تګ مخکې د امریکا ولسمشر د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه ویل چې هیواد په دې خبرو اترو کې له متحده ایالاتو سره مناسب چلند کوي او زیاته کړه چې خبرې اترې ښې روانې دي. ټرمپ دا هم زیاته کړه چې د ایران په اړه ډېر ښه پرمختګونه روان دي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو څلورم پړاو د یکشنبې په ورځ د 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د خبرو اترو د پړاو د تیرو غونډو په پارتلا ډیر جدي او څرګنده وبلل. سیمیتا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر اصلي موخه د سوداګریزو اړیکو پراختیا بلل کیږي. د راپورونو مخې ټرمپ هڅه کوي چې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر په جریان کې د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت تړونونو او پانګونې ژمنو سره بیرته راستون شي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست مرکز اړوند سړو اوبو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت د اوبو یو باند جوړ کړی چې په دې باند کې په کافي اندازه اوبو مهاره ذخیره شوې ده. سیمهوال وایي د دې اوبو په مهارول سره لسګونه تجربه کرنیزې ځمکې آبادې شوې، د اوبو کچور سره لوړه شوې او دا د سیمې په یوه شنه او تفریح منطقه بدله شوې ده. د سړو اوبو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوالې موسسې او اړوند ادارې دې دا ډول بندونه د خوست په نورو سیمو کې جوړ کړي. نور حال د نجیب الله خیر په رپورټ کې.
دا د مرکز اړوند سړو اوبو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادې شوي دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېر لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخیستلی شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیونه افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میونو تولید ته نه کوو، میون مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطحه لوړه کړې ده. هغه څو یو چې مخکې وچو اوبه لري
په ټوله کې تر هوارو سیمو په غرایزو منطقو کې د بندونو جوړول آسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکي هم وایي د دې ولایت ډېرې سیمې غرایزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرسات کور وکړو. الحمدلله کوز خوار د ډېره غټه اوبو بهږي، دا کافي اوبه ده او دا موقتی وبنه دایمي پخاو بده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبدا مهر شي. دا سينور غرو سیمو کې غریز سیمو کې دا وب مهر شي. ملدارای دی پورا دی ملک دی وطن دی خلا دی پورا دی بوټو دی پورا ټول دی پورا پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدلو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیانو ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوي له پامه نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل او تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره زیاده شوې ده، د تفریحي ځایونو آبادول دغه ځایونو ته تک زیات شوی دی، نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي، خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کړي. د شمال خرم سندیز یوځای مشر عبدالقیوم ثابت ویل
د چک ډیمو د پاره موږ په خوست ولایت کې یقین کوه که دا ووایي چې زر چک ډیمونه که جوړ شي هم پکې کم دي، او الحمدلله د دې په خاطر اوس اتلس چک ډیمونه په هر ولسوالۍ کې یو یو جوړیږي، په مرکز کې پنځه جوړیږي. دلته موږ ډېرې زیرزمینې وي لرو د اوبو د پاره سي اوبه هغه سي مهر سي او اوبه مطلب تغذیه سي، خو انشاءالله کار روان ده.
که څه هم د خوست په یو شمېر سیمو کې د اوبو واړه بندونه او سربندونه جوړ شوي چې تر یوه بریده د باراني اوبو د ضایع کېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د